द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم. د وایس آف امریکا ډیوه راجو ده. نن د شروع ورځ کال 2014 د جون 11 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې 15 نیمې، او دلته واشنگټن ډی سي کې د جون د 10 نیټې د شپې 9 بجې شوې دي. د وایس آف امریکا ډیوه راجو سهارنۍ خبرونو کې درته زه زید خټک هرکلی وایم. اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د ملک داخلي امنیت جاج اخیستو لپاره د اعلی پای یوې غونډه شوي، او مطبوعات وایي فوج ته اجازه ورکړې شوې چې ترهګرو پر ضد د خپل قوت سره سم ځواب ووایي.
د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوې لنډه بیانیه کې ویلای شوې چې په ملک کې د امن او امان صورتحال ته په دې غونډه کې کتنه وشوه.
د پاکستانی حکومت لخوا فوج ته ترهګرو پر ضد مضبوط ځواب ویلو پر سر سیړنکار وایي حکومت له کوټلي او واضح تګلاره خپلول پکار دي، او د دوی موجوده ګامونو کې ابهام دی.
یو حتمی تبدیلی چې دا هغه خود سه معمولی بیان باندې نه راځي. بعد چې نو شریف تی وی تر اغلې وی دی او پوره تفصیل کړي وی په پارلیمان په اعتماد کې اغستو ما ته خو هغه سه په پالیسي کې بدلون نه ښکاری.
په عراق کې سخدریزه سونی اغیانو د ملک دویم ستر خار موسل د حکومت نه نیولې، او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په شمول امریکا په دې پرمختګ سخت اندېښنې څرګندې کړي. د امریکا خارجه وزارت وایي د یاغیانو دا ګام د عراق نه علاوه سیمې لپاره غټ خطر دی.
The threat that ISIL is presenting is not just a threat to Iraq or the stability of Iraq, but it is a threat to the region.
اوس باندې کوم د خبرونو تفصیل. د نه په ماهام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ تر سره شوې د اوچتې پایې به غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ولس سر او مال تحفظ او د ملک د ملي ګټو ساتنه د حکومت لوبړې ذمہواری ده، او تر هغه وروسته به هیڅ کله اجازه نه ورکړي شي چې د خلکو د ژوند سره لوبي وکړي. اسلام آباد کې د ملکی سلامتۍ په اړه د وزیر اعظم په مشرۍ تر سره شوې د اوچتې پایې په غونډه کې طالبانو سره د سولې د خبرو راپدې خو د ملک دننه تر هغه غره پر رامنځته شو اوسنو پیښو او د هغې نه وروسته پر رامنځته شوې وضعیت تفصیلي غور شوی. د لوړې پای دغه مهمه غونډه وروسته لاغې وشوي چې د اتوار او ګل په منځنۍ شپه طالبان یاغیانو د کراچۍ په هوایي ډګر د یو برید په ترڅ کې ګڼ شمېر امنیتي عسکر ووژل، او په هوایي اډه یې اور ولګولو چې پکې د اربونو روپو زیان اوښتی دی. په دغه برید کې د برید کوونکو په ګډون خواوشا یو کم دیر تنان وژلی شوي دي. د غونډې په ببله د وزیر اعظم د ماډې نه مطبوعاتو ته په جاري کړی شوي یو بیان کې ویلی شوي چې د غونډې په مهال د سیمې د امنیت په وضع او د کراچۍ قبایلي سیمو او بلوچستان دننه د روان اړي ګړي په هکله تفصیلي غور او بحث شوی. په دغه غونډه کې د پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف، د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر جنرال راشد محمود، د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان، د بهرنو چارو او قومي سلامتیا لپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز او نورو لوړپوړو چارواکو برخه اخیستي. د امریکا دفاع وزارت د اوباما انتظامیه د هغې فیصلې دفاع کړي چې د امریکایي عسکر سارجن باګډال خوشي کولو لپاره شوي لوزنامې نه کانګرس اول نه نو خبر شوې. د دفاع وزارت ویان جان کیربی نه پولیس خبریالانو ته ویلي د باګډال محفوظ راوستلو لپاره یو ډیره وړه موقعه ترلاسه شوې وه. د زیاته کړي د قومي سلامتیا د صدر ټول ټیم په دې سلا شوی وو چې دغه کار باید ډیر احتیاط او حفاظت سره وشي. امریکا وایي عراق کې اسلامي تندروانو لخوا د موسل خار نیولو باندې سخت اندېښنې لري، او وایي دغه وسلوال نه یوازې د عراق بلکې د ټول منځ ختیځ سلامتیا ته خطر دی. د امریکا خارجه وزارت ویلي واشنگټن او بغداد کې امریکایي چارواکي د حالاتو د نږدې نصارنه کوي. موسل خار باندې د القاعده نه بیل شوي اسلامي امارات عراق نومې ډلې قبضه کړي. امریکا د عراق حکومت سره ژمنه کړې چې د دواړو ملکونو ترمنځ د امنیت د لوزنامې تر مخه به عراق سره ټولې ممکنې مرستې کولی شي. د یوکراین صدر پیټرو پروشینکو د یو داسې لار جوړولو امر جاری کړی چې له مخې به یې شرقي یوکراین کې د حکومتي عسکرو او روسي پلاوه بلتونخوخو ترمنځ جګړې نه خلک ځان نورو سیمو ته وباسلی شي. د دغه لار تفصیلات نه دي څرګند شوي، خو د صدر دفتر وایي د دې امر هدف جګړه ځپلې سیمو کې د مرګ جوبلې کچه کمول دي. د صدر دفتر لخوا جاری شوی بیانیه وایي ښاغلي پوروشینکو حکومت ته دا امر هم کړی چې دغه سیمو نه کډه کوونکو ته مرستې او طبي امداد هم ورسول شي. نایجیریا کې عیني شاهدین وایي د بوکو حرام تندروه ډلې مشکوک وسلوالو د هغه کلي سره نږدې 40 نورې جنکۍ تښتولي، چېرته نه وړاندې هم د اپریل میاشت کې 200 پورې د سکول جنکۍ تښتولي وې. پولیس د دغه راپور تردید کوي. ګل پورز عیني شاهدینو ویلي وسلوال د شمال شرقي ګورکن فولان سیمې ته ورداخل شو او په زور یې جنکۍ ګاډو ته وخېژولې. دوی وایي دغه پیښه زیارت په ورځ رامنځته شوې. او د امریکا صدر باراک اوباما وایي نه پورز په یو سکول کې یو ځل بیا د ډزو د پیښې وروسته امریکا باید خپل ګریبان کې وګوري. ښاغلی اوباما د سماجی رابطو ویبپاڼې ټمبلر باندې ویلي دغه شان پیښې د معمول برخه جوړیږي. د زیاته کړي امریکا د پرمختللي نړۍ واحد ملک ته چرته داسې پیښې ورځ په ورځ زیاتیږي. صدر ویلي د یو پلار په هیڅ داسې قسمه پیښو باندې ډېر اندېښمن دی. نوې په ورځ د امریکا اوریګن ایالت کې یو طالب علم په ډزو بل یو طالب علم وژلی، وروسته یې خپل ځان هم وژلی. یو استاد هم دغه پیښه کې جوبل شوی دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس آف امریکا ډیوا راډیو د ګران اردن کو تاسو د ډیوا راډیو سهرانې در ساته خبرونه ته غوږ یې. د ډیوا راډیو سهرانې در ساته خبرونه کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپور نومره کې وړاندې کوو. اول هم تاسو پام راګرځو پاکستان ته، چرته چې اتوار او د ګل چې کومې ورځې وي دی کې که یو خوا د کراچۍ هوایي ډګر باندې طالبانو حمله وکړه چې پکې د طالبانو لسو طالبانو په شمول یو کم دیرش تنان وژل شوي دي، خو بلخوا بلوچستان توفتان سیمه کې هم شیعه ظاهرینو باندې حملې کې هم ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. په ملک کې دغه حملې دوام مومي. حکومت ادعا کوي چې دوی د وسلوالو سره خبرې اترې کوي، خو د دغه پیښو وروستو یو ځل بیا د حالاتو جاج اخیستلو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کامی سلامتیا یو اعلی پای غونډه شوې ده چې پکې د فوسر لخکر د وزیر اعظم د کابینې داخله وزیر او د وزیر اعظم د کامی سلامتیا لپاره سلاکار برخه اخیستې ده. په دغه غونډه کې وروستو بیانیه کې ویل شوي دي چې حکومت فوس ته ویلي دي چې طالبانو ته یا وسلوالو ته کوم چې د ریاست پر ضد جنګیږي ورته خپل زور وښایي. تفصیل اورو د سمینه احسن په دې راپور کې.
د نهې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچۍ په یوه غونډه کې د ملک د داخلي سلامتیا په معاملاتو خبرې اترې وشوې، او فوس ته دا اختیار ورکړی شو چې نیستۍ کې په کراچۍ ایرپورټ د حملې په شمول نورو ځایونو کې شوې ترهګرو حملو نه پس د ترهګرو او تندرو پټ ځایونو ختمولو دپاره دې هر یوه ممکنه طریقه استعمال کړی شي. په دې غونډه کې د فوزونو مشر جنرال راحیل شریف او داخله وزیر چودھری نثار علی خان نه علاوه چیف آف جنرل سټاف لیفټیننټ جنرل اسحاق ندیم احمد او د استخباراتي ادارې آی ایس آئی مشر میجر جنرل ناصر دلاور شاه هم موجود وو. خو د آی ایس آئی ډایریکټر جنرل ظهیر الاسلام چې په دې قسمه غونډو کې خامخا موجود دي هغه غیر حاضر وو، او د دې وجه ځینې ذرایع په وطن کې د هغه غیر موجودګي ښایي. د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوې لنډه بیانیه کې ویلای شوې چې په ملک کې د امن او امان صورتحال ته په دې غونډه کې کتنه وشوه، او د داخلي او سیمه ییز امنیت په شمول فاټا، کراچۍ او بلوچستان په حالاتو پکې بحث وشو. بلخوا د دې حالاتو نه پس د کلدم تندرو وډلې تحریک طالبان سره د امن معاهده څومره امکانات موجود دي، په دې داسې قسمه د بندو دروازو پر شا امنیتي بحثونو سره اموخته یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي د غونډې اراکین په دې پوه وو چې د کراچۍ د حملې نه پس چې پکې به درزنونو خلک ووجلې شو د امن معاهده هیڅ جواز نه جوړیږي، او دا هم چې په شمالي وزیرستان کې د تندرو په پټو ځایونو د مکمل اپریشن په شمول په ډیرو لارو په دې غونډه کې بحث وشو. خو دې چارواکي دا هم زیاته کړه د تندرو پر ضد د یو مربوط ګام اخیستو فیصله به د سیاسي مشرانو په شمول ټول سټیک هولډرز په اعتماد کې دا غستو نه پس غسته کیږي. خود ترهګری فوري خطر د مخنیوي لپاره فوسته د هر قسمه ګام غستو اجازه ورکړی شو. یو مشر امنیتی چارواکی ویلي چې فوزی مشرتابه په دې حق له واضحه نظر لري چې حق ترهګرو ته بسر نه ټیټي چا چې د دوی پر ضد د جنگ اعلان کړي. د دې نه علاوه ځینې زرایدا هم وایي چې وزیر اعظم شریف په کراچۍ ایرپورټ د ممکنه ترهګر حملو د استخبارات شریکولو باوجود ولې د وړاندې ضروري اقدامات و نه کړی شو په دې خفقان ښکار کو. هم دغه خبره د نهې پورس د اسمبلی په غونډه کې داخله وزیر چودھری نثار هم اسمبلی ته وکړه چې د سند حکومت او امنیتی ادارو ته خصوصا په کراچۍ کې د ترهګرو کاروایانو په حق له دوه ځله داخله وزارت خبرداري ورکړې وو، او د نومبر راهسې شپږ ځله سند حکومت خبردار کړی شوی وو. هغه په اسمبلی کې دا سوال هم راپورته کو چې څنګه د درنې وسلې سره ځینې تنان په یو فلاین کوچ کې په خار کې ګرځي او په یوه ناکه هم نه ودرولای کیږي. داخله وزیر زیاته کړه چې صوبې او مرکز په کار ده چې په دې حالاتو یو شان باخبري او هر څوک چې خپل فرایض او کردار وپیژني. پورس د قومي اسمبلی په غونډه کې د کراچۍ ایرپورټ او بلوچستان تفتان کې شوې حملو په خلاف دوه قراردادونه هم منزور شو. په دې قراردادونو کې هغه سکیورټي تنانو ته سلام وړاندې کړی شو چې په کراچۍ ایرپورټ د حملې په وخت د ملک د حفاظت لپاره ځانونه قربان کړه، او تفتان کې شوې فرقه ییزې ترهګري حملې غندنه هم وشوه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو. د ګران اوریدونکو، د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا په اړه د اعلی پای د غونډې حال تاسو د سمینه احسن نه واورېدو، خو دغه غونډه کې فیصلې څه شوي؟ آیا دغه فیصلې دې ځل واضح دي او چې د فوج به د وسلوالو پر ضد عملیات شروع کوي او که نه؟ بیا هم حکومت لکه د تیرو وختونو په شان د خبرو اترو یو لار پرېښي ده. څېړنکاران ګڼي چې د حکومت په فیصله کې ابهام دی او باید چې حکومت واضحه او کوټلی یو ګام او یو فیصله واخلي او دغه وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړي. د ډیوه راډیو زموږ همکار رحمان بونیری په پاکستانی چارو باندې ژور نظر لرونکي ډاکټر تکی سره په دغه لړکی خبرې ترې کړي. تاسو په مرته راګرځو.
مبهمه غونډه کې خبره د های لیول میټینګ وشو، زما په خیال خو یو خانه پوری غونډه کې کاروي ښکاري. ځواکونه خو پاکستانی آلریډي موجود دي هغه علاقو کې چې کمزای کې مسلې شته. خدا حتمن دا نه دی ویلې چې آیا سر عملیاتو د اپریشن پروګرام دی یا نور څه کول غواړي، یا صرف داسې دا بمباریان چې دی کوي لګیا دي کله تیرا کې کله په وزیرستان.
او ډاکټر تکی صاحب، تاسو ویل چې ځینې خبرې مبهم دي، خو داسې نه فکر کوي چې پاکستان یو سکوټه تګلار خپلول غواړي او هغه اوس د خبرو چې کوم آغاز دی په وروستیو کې کړی و چې د دې ترهګرو سره خبرې وشي، د هغه خبره چې د هغه اختتام تر رسیدونکي ده.
ترګر سره چې کومې خبرې دي هغه خو زما په خیال په خپل ځای باندې پاتې شو د دې کراچۍ مسلې سره. خو دا پالیسی کې چې کوم بدلون خبره تاسو کوئ یا یو حتمی تبدیلی چې دا هغه خود سه ورکوټ غونته کې بل معمولی بیان باندې نه راځي. هغه خو بعد چې صدر اعظم نواز شریف تی وی تر هغه لوي یو پوره تفصیل کړي وي داخله کې په اعتماد کې اغستی وو، پارلمان په اعتماد کې اغستی وو. نو ما ته خو هغه سه په پالیسی کې بدلون نه ښکاري. په کارو دا وخت وو چې وزیر اعظم نواز شریف قوم په اعتماد کې اغستی وي، پارلمان په اعتماد کې اغستی وي. یو بل ارزداری چې دې میټینګ کې زما خیال دی چې ڈی جی ایم او میجر عامر ریاض صاحب نو اکثر چې اپریشنل کیسې وی هغه کې د ڈی جی ایم او پرزنس دا غي حاضری ضروری وی. خو بهرحال سرلخکر خبرم خپل موجود و. موږ امید لرو چې پاکستان به داسې حتمی فیصلې واخلي او دا کاروي به چرته چرته ورسي. بیا هم زما په شبهات او ریزرویشن شته.
ډاکټر صاحب، ستاسو د تمام خبرو پر رڼا کې بل سوال په ذهن کې درځي چې ولې اخر حکومت ولې داسې مبهم کار کوي؟ حکومت خپل انتظامی چې کوم وخت یې غیر تاسې مشکلات دي کنه، وجه څه ده؟
زما دا خیال دی چې دې کې دوه درې وجوهات کې دي. یو خو حکومت سره اکثر دا یره وی چې هغه چرته د سکارا بالکل دا بیان ورکونه د دې ریاکشن کې دي چې طالبان به سیویلین پر خلاف خصوصا په پنجاب کې غیب کاروای زیات. یو خو دا د لکه د مشرف په دور کې د سی یو مسله هغه چې کوم تقریر کړو هغه نه پس بیا کاروایان زیات شو. دویم خبر دا ده چې زما خیال دی چې غیب خپلم په دې باندې ډېر ډامه ډول دی. هغه په دې باندې فیصله نه ده کړې چې آیا دا پالیسی حتمی توګه باندې بدلول پکار دی او څنګه به بدلو او د دې لای عمل به څنګه وي. دا تګلار به خصوصا افغانستان په حواله باندې، بیا هندوستان په حواله باندې چې دې تیر وختو کې کوم صورتحال موږ پاکستان کې ولیدلو، نو هغه خو مکه دینی ګوندونه کلدم جماعتونه هغه ټول راوتي د پاکستان د استخباراتي ادارو د امنیتي ادارو د ځواکونو په حمایت کې. زما نظر دا دی چې دا مشکله خبره ده چې یو وخت د جماعتو داوا نه کومک اخلي د جیو د بل ټلویزیون او د بل خلکو برخلاف، او بیا دوی مړښت د لشکر طیبه یا د جهادیانو خلاف به کاروي وکړي. دا دواړه کیسې یو ځای نشي چلیدي.
ډاکټر صاحب، یو اخري سوال کوم. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون هم د پاکستان غوښتنه کړې ده چې ملګری ملتونو فکرمند دي پاکستان په هیواد کې دننه تر هغه خلاف ګامونه ولې نه پورته کوي.
ګوره جی، پاکستان نو خو یو قسم غورمنګي جوړ دی چې هر قسم اعتراض او هر قسم تنقید کیږي هغه بالکل غوګم نه غري. بالکل ستاینه کوم د دې خبرې چې د ملګری ملتونو دا خبره وکړه. خو باید چې دائم ویلو چې اخر دا څوک دی چې دا کار کوي. پاکستان نه باقاعده یو تپوس پکار دی څنګه مارو کو پاکستان خپل روش نه بدلی. مشکله کوم تک ساری.
ډیره مننه ډاکټر تکی صاحب.
هر کله جی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیو راجو سهارنی در ساته خبرونه ته غوږی قدرمن اوریدونکو د پاکستان مطبوعات او دغه شان د ډیو راجو د لارې مونږ تاسو ته د پاکستانی سیلنکارانو چې کوم تزیدی د کراچۍ د دغه پیخي پاکلا او د بلوچستان کې چې کوم د شیا زایرینو پاکلا کوم پیخه رامسته شوې ده په دې اکلا تاسو ته سیلنی او دغه شان خبرونه مو واورول. خو په نړیوالو مطبوعاتو کې په خصوصي توګه امریکایي او برطانوي مطبوعاتو کې پاکستان کې دغه روان تر هغه پیخو پاکلا څه قسمه تجزیه کیږي کتنه کړی ده د ډیو راجو زمونږ همکار مختار خلیل.
د کراچۍ په هوایی اډه د شوې حملې د واقعي په باب له په عالمی اخبارونو کې د مختلف قسمه تجزیو او تبصرو سلسله روانه ده. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز د کراچۍ په پیغه خپل یو اداریه کې تفصیلی بحث کړی دی. د اداري سرخط ته پاکستان کې تازه اړې غړې د اداري په شروع کې لیکل شوی دی چې د پیر پشپد کراچۍ په بین الاقوامي تجارتي هوایی اډه د جنگیالو د خونړۍ حملې نوران دي. دا قسمه حملې پینډا کې په جی ایچ کیو کراچۍ کې د سمندري فوج په اډا په کامرا کې د پاکستان ایئر فورس په اډا او د پیښور په هوایی اډه شوی دي. او ښکاري داسې چې د کراچۍ د حملې په شمول د دې ټولو حملو مقصد دا دی چې طالبان پاکستان به حیثیت د یو مملکت تباه کول غواړي. جنګیالي او جنګیالي ګوندونه کراچۍ کې خې پرانستې تڼۍ ګرځي، خو بیا هم کراچۍ د پاکستان اقتصادي او معاشي مرکز دی چرته چې د پاکستان مرکزي بینک او سټاک اکسچینج هم خپل روزګار کوي. یقینا چې کراچۍ ښار د پاکستان د اقتصادي خیرازه د امیدونو یو ډیر ضروری مرکز دی. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتې چې آیا تازه اړې غړې به اخر د پاکستان حکومت او د پاکستان مضبوط پوز د طالبانو د ناولو او د خطرناکو ارادو په احساس کولو او په دوی د یو مضبوط گزار کولو په فیصله مجبوره کی او کنا. اخبار مشوره ورکوي چې په کار خوده چې فوج او حکومت اوس طالبانو پسې راپاسي. د کراچۍ په بین الاقوامي هوایی اډه د طالبانو د زړورې حملې نه معلومیږي چې حفاظتي بندوبستونه تالا والا شوی دی او د ملک د ټولو نه مضبوطه اداره یعنی مسلح افواج هم د بے اختیار کېدو خطرې سره مخ دي. اداریه زیاتی چې جنگیالو تر لسو ګنټو پورې د کراچۍ هوایی اډه ګیره کې اوساتله. د هوایی اډې د حفاظتي فوج اے ایس ایف په دریشای کې په هوایی اډه ورننوتل، راکټې ورسره وي، خودکش جیکټونه اچولي وو او د هوایی اډې د هغې زوړ ټرمینل په چیک پوسټ وروختل کوم چې د کارګو یا د سامان د لیږلو رالیږلو دپاره او یا د لویو لویو سټو دپاره د وی آی پی لانچ په توګه استعمالیږي. نیویارک ټایمز لیکي چې خلک د کراچۍ د هوایی اډې پیخه د حفاظتي بندوبستونو او د فوج او د مخبرۍ د ادارو ناکامي ګڼي. یو څو هفتې وړاندې طالبان په خپلو علاقو کې خپلو کې یو بل تلاندې وتي وو او معلومېده داسې چې د بې اتفاقۍ د لاسه به دانه وانه شي. خو د دوی د تابعیا کولو دپاره د فوج موجوده بېوسي په حقیقت کې د پاکستان د فوج هندوستان سره د ډېر وخت نه د راروانې تربګنۍ له ثوابه هم ده. اخبار لیکي پاکستان دلته دوه رنګه لوبه شروع کړې ده. طالبانو د وهلو په نوم د امریکای نه امداد اخلي، خو طالبانو ته سنوي ځکه چې اغوی د هندوستان او افغانستان د پاره خ تیار ساتلی دي. خو نیویارک ټایمز دلته لیکي چې پاکستان په خپل دی لوبه کې دا خیال نه دی کړی چې دا جنگیالي پاکستان ته هم راتاوېدی شي. اگر که د پاکستان پر رویه کې رورو تبدیلی راغلی ده، خو بیا هم فوج د طالبانو خلاف د ټوپک پر راپورته کولو کې جلدبازی نه کار نه اخلي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکي چې وزیر اعظم میاں نواز شریف په فروری کې طالبانو سره امن خبرې شروع کړې دي، خو په دې درمیان کې حکومت او فوج دواړه په طالبانو خال خال حملو کولو باندې هم سلا یو کوي. دې حملو امن خبرې اترې بې خونده کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د طالبانو په مضبوطو مورچو د پاکستان د تازه هوایی حملو د لاسه امن خبرو لوی ډس خوړلی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان د کراچۍ په هوایي اډه حمله د وزیرستان د حملو بدل بللی دی. خو دې سره سره طالبان د امن د خبرو اترو د بیا شروع کولو په خپله خبره هم ټینګ دي. خو د موجوده واقعاتو او حالاتو په تناظر کې هر څوک په دې پوه دي چې جنگیالي به تر هغې پورې په آرام نه کینی تر سوی چې مملکت پاکستان د ړنګېدو او د نسکورېدو په غاړه نه وي ودرولی. د پاکستان سیاسي او فوجي مشرانو له پکار دي چې په ایمانداری سره د جنگیالو د خطرې په باب له غور وکړي. څوک چې د فوج، حکومت او د پاکستان د خلکو دپاره د یوې لوی خطرې په شکل کې راپورته شوي دي، ځکه چې وخت د دوی د لاسه په وتو دی.
وایس اف امریکا ټی فراجی د ګران اوردن کو تاسو پام را ګرځو. عراق تا چرته چې د عراق دویم غټ خار موسل د القاعده نه بیل شوی ډلې اسلامي امارات اسلامي عراق نومې ډلې نیول دے د حکومتی ځواکونو نه د دغه پیښې تفصیلات وړاندې کوي د ډیو راجو زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ.
د تندرو په وسلوالو لخوا د سه شنبې په ورځ د عراق شمالي ښار موسول کې د پوج او پولیسو په مرکزونو، هوایي ډګر، سرکاري دفترونو او ودانیو له قبضې وروسته موټرونو ته اور ورکول سوی چې له امله یې په اسمان تور لوګي ښکاري. هغوی بینکونه هم نیولې دي. له موسول څخه د پوج تر وتلو وړاندې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تر څو ساعته پورې جګړه روانه وه. په یو ویډیو کې ښول کېږي چې اولسي موټران موسول څخه په ځغستا دي او په لاریو کې راغلي وسلوال د ښار مرکزي ځایونه په کنټرول کې اخلي. د عراق الشرقیه ټلویزیون وایي په سلګونو اولسي وګړو شمالي کوردي ښار اربیل ته کډه کړې. ټلویزیون زیاتوي د عراق د اسلامي ریاست او لیوانټ وسلوالو د یو جیل د ماتولو وروسته 2015 زندانیان خوشي کړي چې پکې زیاتره د مرګ او عمربند په سزا محکوم وو. العربیه ټی وی ویلي عراقي پوج د موسول دننه له خپل ځایونو څخه تښتېدلی او د عراقي پوج ویان دې ته تاکتیکي پر شاتګ ویلي. دغه ټلویزیون ته یو څېړونکی ویلي په پوج کې یوازې 5% سنی عسکر دي. حمله د عمله دا د دوی لپاره ډیره مشکله و چې د سنی آبادی موسول ښار کنټرول برقراره وساتي. بلې خوا عراقي وزیر اعظم نوري المالکی په سرکاري ټلویزیون باندې وینا کې په پارلمان ژغ کړی چې د بیړني حالت اعلان دی وکي او نړیوالې ورورولۍ ته یې ویلي چې د ستونزې په حق لدی ورسره مرسته وکړي.
یعلن مجلس الوزراء حاله التاهب القصوى وحشد كل الطاقات لمواجهة التحديات القائمة ورئاسة الجمهورية بالإسراع لتقديم الطلب إلى مجلس النواب من أجل تحمل مسؤولياته بإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة.
غوی د زیات تیار اوسی اعلان کوي او پارلمان ته ویلي چې زر تر زر دی بیړنۍ حالت پر ځای کی او د ټولو قواو د حرکت اقدام دی وکي. نوموړي ملګری ملتونو، عربي ټولنه، اروپایي ټولنه او نور هیوادونو ته د ترګري د سروهنې په باب د کومک ژغ کړي او زیاته کړي ده د ترګري ټوله نړۍ ته خطر ده. د پارلمان سنی سپیکر اسامه النجفی چې د شاغلی مالکی سیاسي مخالف دی په عراقي پوجي تور لګولې چې موسول یې پرې شه دی. همدا ډول خپل سامانونه، وسلې او مهمات یې اسلامي وسلوالو ته اله کړي دي.
الذي حصل كان بسبب اهمال القيادات الامنيه وعدم وجود معلومات مسبقه مع انه محافظه نينوى.
هغه وای د موسل د گورنر دفتر په ورستوي هفتو کې د پوج مشرانو ته په سیمه کې د وسلوالو د شتون په باب خبرداري ورکړی وو. خوده هیڅ د مخنیوي اقدامات ونه کړ او چې څنګه جنگ تر شاره ورسېد نو دوی خپل وسلې وغورځولې او وتښتیدل. هر څه تر ګروته پرې شودل. د پارلمان د سپیکر رور د موسل او چاپیرا نینوا صوبې گورنر دی. العربیه ټی وی وای شاغلی نجفی د امریکای سفیر سره ملاقات کړی او د موسل په پوجي وزای ور سره خبرې کړې دي.
وایس اف امریکا دی وراجه د کران اوردن کو د ملګرو ملتونو استرمون شی بان کیمون او د امریکا حکومت په عراق کې د موسل خار وسلوالو لخوا نیولو باندې سخت اندېښنې څرګندې کړې دي. وای دغه وسلوال نه یوازې عراق لپاره بلکې ګرد منځ ختیځ د امنیت لپاره خطر دی. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محفوظ جلیل نه.
اني شاهدینو ویل دي چې په سلګونو جنگیالي چې پوځي جامع غوستوي د موسل خار سویلي برخې ته ورسېدو او د خار مرکز باندې قبضه کولو نه مخکې د خار غربي برخې اړخته پیشقدمي وکړه او د ترمنځ په پوځي مرکزونو، حکومتي ودانیو او ټلویزیون سټیشنونو کنټرول هم ترلاسه کړو. دا غږ په موسل کې د وایس اف امریکا د کوردیش څانګې خبریال امیر ګوران دی. وایي چې هر چا دا تمه کوله چې د عراقي حکومتي ځواکونه به د ګنشپ هلیکاپټر په مرسته سخت جواب ورکوي او زیاتوي چې هیچ چا دا تمه نه کوله چې د اسلامیک سټیټ اف عراق یا ISIL نومې ډلې توندلارې به د ګرد خار کنټرول ترلاسه کړي. په موسل خار کې یو ډاکټر د پیخي پاړه وایي
هلته څه جګړه نه وشوي. هر څوک تر دې چې پوځ هم وتښتېدو دا د یقین وړ خبره نه ده.
د خار غس اړخته موجود ټول پوز د جګړې بغیر د خار نه لاړو.
د امریکای خارجه چارو وزارت ویان دی جنسا کې ویل دي چې په شام کې د القاعده سره تړاو لرونکو اسلامیک سټیټ اف عراق اینڈ دی لیونٹ یا آئی ایس آئی ایل نومیدلې زیاتېدونکو طاقت د موسل خار کنټرول ترلاسه کولو کې توندلارو سره مرسته وکړي. جنسا کې وایي
we've seen from the situation in Syria and the overflow of the impact of that
mung de sham halat lidale da dui pasafuno ke nawe bharte da dui tasir ziyata shmira jadid wasail aw zirmi kumchi iraq ta da jang la para dui raadawali beshak zamung la para da ghati andekhni khabar da mirman sa ki wai chi da ninwa subay nuru barkho tarsang da iraq duem ghatkhar control belal khai chi da iraq amniyat sakht ba shwadi او یاغی ڈلا آئی ایس آئی ایل دا عراقی سنی شیعہ او کردانو ترمنزا سیاسی تقسیم نا فائدہ اوچتوی. میرمن ساکی وائی
The threat that ISIL is presenting is not just a threat to Iraq or the stability of Iraq.
ISIL نا صرف عراق تا یا دا عراق صوبات تا خطر دے بلکہ ٹول اسی میں تا خطر دے او دا مخ پا زیادی دون کی فساد دا خبر پا ڈاگا کوی چی دا ہر فرقی سر تعلق لرون کی عراقیانو لبا دیو دخمن تا مخامخ ادر دلوی. کله چې میرمن ساکینه د هاغه ریپورتون په حق له مختلف شو چې په موسل کې ځنی امنیتي سکرو خپل چیک پوسټ یې پری خو دی نو د هغه جواب وو چې په واشنگتن او بغداد کې چارواکو په پیښو د ډېر نږدې نه نظر ساتل دي.
In terms of those specific reports we continue to consult with the government of Iraq on those details. There are a range of Iraqi
security ریپورتونو په حق له مونږ د عراق حکومت سره په اړیکه کې یو یو شمیر عراقی امنیتي ځواکونه په سیمه کې بوخت دي او مونږ د امنیتي صورتحال په حق له دوی سره په اړیکه کې یو. میرمن ساکی ویلی دی چې د اوباما انتظامیه کانګرس ته ویلی دی چې عراق ته د وسلې خرڅون په لړ کې نور یو بلین ډالر ورکړي. بروکینګ انسټیټیوشن سره د منځني ختیځ یو سیډونکو کین پولک ویلی دی چې د عراقي ځواکونو لخوا د حملې ته جواب نه ورکول عراقي پوس کې د سیاست مداخلت او د دې د ځواکونو تربیه کې د کمی نتیجه ده.
What we saw from the Iraqi security forces in Mosul is
په موسل کې د عراقي امنیتي ځواکونو خوانه چې مونږه سره لیدلی هغه د یو غټ رجحان اړخته اشاره ده کوم چې په کال 2018 کې د عراق نه د امریکایي عسکرو وته ورستو مونږ په عراق پوسټ کې لیدلې دي. د عراق پوسټ کله هم ډیر ښه نه وو خو د امریکا د اثر لاندې سه لګ ډیر اهلیت ترلاسه کړی وو.
په موسل خار کنټرول ترلاسه کول په غربي عراق او شرقي شام کې د اسلامي ریاست جوړولو د آی ایس آئی ایل د کمپاین تازه ګام دی.
اوسوندی کوي تاریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
برواندا کې د مملکت د سلامتیا خلاف په جرمونو کې د حاکمانو لخوا د خلکو د نامناسبه گرفتارو سلسله جاری ده. په شلګونو نیولې شوو دي کسانو ته د باقاعده تورونو لګولو بغیر لاس اچولې شوې ده. په رواندا حکومت سو سوزله په خپلو مخالفینو د ویرو ترهو تیرولو په سر ګوته نیولې شوې ده. په دې لړ کې دوی کله کله د خپل ملک د سرحدونو نه بهر په نورو ملکونو کې هم خپل مخالفینو پسې ځي. په مارچ کې سویلي افریقا د رواندا درې استازي د خپل ملک نه وستی دي. په دوی تورونه وو چې د رواندا د مخبری په خوانې مشرې وجلې دي او د رواندا د دفاع په یو پخوانی مشرې حمله کړې ده. دغه دواړه کسان د رواندا خپل حکومت سره وران شوي وو خو د رواندا حکومتي چارواکو خپل دا ټول کارونه په دې دلیل په حق ګرځولی دي چې د رواندا حکومت دا وخت د خپلو پخوانو مرورو افسرانو یو منظم مخالف تحریک سره مخ دی. بل دا چې په گاونډي ملک اولسي جمهوریه کانګو کې د یاغیانو یو تحریک د رواندا د حکومت خلاف سرګرمی عمل دی. دوی وایي چې دوی به لازمند د هغو خلکو خلاف سلاس خپې خوځوي څوک چې د رواندا د خلکو او د حکومت خلاف کارونو کې اخته دي. امریکا تیرو دو میاشتو کې رواندا کې د شلګونو کسانو په نیوه دلګیره ده. ځینې کسان خو بغیر د الزامه د میاشتې نه زیات بندیوان ساتلې شوي وو او وکیلانو او خپلو خپلوانو هم ورسره ملاقات نشو کولی. امریکا د رواندا حکومت او د خلکو خلاف په کارونو کې د اخته او خلکو د ښکاره کولو دپاره د جملو قانوني اقداماتو مرسته کوي خو په یوه جمهوری معاشره کې څوک هم قانوني عمل ته د وړاندې کولو بغیر گرفتارولې کېدې نشي. په دې قانوني عمل کې دته عدالت کې د خپلو تورونو او د شهادتونو خلاف د جواب کولو حق هم شامل دی. په یو جمهوری اولسیا کې قانون د هر چا د پاره وي هغه کومدوی وي او کومدالې.